پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په کورم کې د فرقیزا او ترخوالی په تازه پیښو کې د وجل شو شمیر 15 تا رسیدلی دی. پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د لبنان پر مرکز بیروت د اسرایلی پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورم کې پر مسافر وړونکو گاډو تر برید وروسته په فرقیزو نښتو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلی دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشال اړو ته وویل چې په هغو نښتو کې 150 کسان یعنی 150 کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د یو شمیر کسانو د لا درکې خبره هم کوي. دوی وایي د نومبر پر 2 په بګن کې پیل شوې د افریقایي نښتې اوس نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی په وینا شیا او سنی دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیا بیګا په پړه چنار کې رسنیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. په کورمه کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شو کله چې د نومبر پر 28 په کوزه کورمه کې د شیعه مسافرو د گاډو پر یو کاروان په برید کې تر 50 زیات کسان وژل شول. هیڅ هم دغه حمله زمواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي او امیګون مشر محمود خان اتسګزی وایي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅه کوي. نوموړي د خبرتن په جوب کې د خپل ګوند لخوا د جوب ډویژن په کچا بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي ویلي د پښتنو ټول قبیلې به د خپلو مشرانو نمونه ورکوي چې د په وینا پر خپل منځي مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي.
دا خلاص
محمود خان اتسګزی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ موضوع هم یاد کړه. وی ویل د هغه حکومت منل ګناه ده چې د ولس د ژوند او مال ساتنه نشي کولی. نوموړي تور پورې کړل چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې پوره وړتیا لري خو بیا یې هم د پښتنو پر وژنه سترګې پټې کړې دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی د ولس د ژوند او مال ساتلو ته ژمن دي. پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د ګوند نن پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی دی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پورې کوي چې حکومت د دوی د احتجاج د مخنیوي لپاره ټولې لوی لارې تړلې دي. تحریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند بندي مشرانو د خوشی کولو تر څنګ د 26 آئینی ترمیم لغوه کولو غوښتنه هم کوي. وایي چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د دوی ګوند بریا ترلاسه کړې و خو واک نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي لپاره د قانون 144 دفعه لګولې وه. د قانون د دې دفعې له مخې پر هر ډول ولسی غونډو بندیز وي. د اسلام آباد پولیس وایي د قانون سرغړونکي به گرفتاروي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې 3 نور ماشومان ګزړن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې له دې 3 ماشومانو څخه یو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان او 2 د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. په بیان کې ویل شوي چې له دې سره سکال تر اوسه په پاکستان کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر 55 ته ورسېد. له دې ماشومانو څخه 6 په بلوچستان، 44 په خیبر پښتونخوا، 43 په سند او یو په پنجاب او اسلام آباد کې پولیو وهلي دي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډي پرون له چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې خبر ورکړل چې په اورګاډي کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 2 ورځو کې افغانستان ته رسیدل. د بیان کې زیاته شوې چې د اورګاډي به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره قزاقستان، ازبکستان او چین ته یوسي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشیو یونګ او سفیر جاو شنګ هم پا پرون په سیاسي چارو کې طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلي پوز په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې شپږ شپېته کسان ټپي شوي هم دي. وزارت زیاته کړې دا څلورم ځل دی چې اسرائیل تر یوه اونۍ په کم وخت کې د بیروت پر مرکز کې داسې بریدونه کړي دي. وزارت ویلي د دې حملو په اړه وار له مخه هیڅ خبرداری نه ورکړل شوی. دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د دې لپاره منځني ختیځ ته تللی دی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ له څو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس یې د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې وسلواله څانګه د بندیزونو په لومړ کې شامله کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای تاسو د مشالې دوه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې په تازه فرقیزه نښتو کې د وژل شو شمېر 15 تر رسیدلی دی. هم د کورمې د نام نه حالاتو په تړاو پرون ملي جمهوري غورځنګ د پېښور پلس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د هغه ګوند یوې مخکخې بشرا گوهر د کورمې د نام نه لپاره پوځ ذمہوار وګرځو.
کورمو کې خو تاسو وکتل چې جنگ دی او دومره چې مونږه سکیورټي لا پیسې ورکو هغه چې کوم سکیورټي والو نو هغه چې تخکار نشله.
پښتونخوا ملي او میګون نن څخه په جوب کې دور ځنه جرګه پیل کړي چې مخې د زمکو پر سر د شخړو حل یاد شوه دی. بلخوا د بنو د جانخیلو مشرانو پرون په جرګه کې ویل چې په هیڅ صورت په سیمه کې بل پوځي اپریشن نه مني.
د جانخیل اپریشن د 2009 کې شوای دی. جانخیل کومو د کاندې وطن تاسو یور نه دی.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلان شوی نننی احتجاج په اړه هم معلومات درکو. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیک دونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریدروسته په فریقي ځون خطو کې د وجل شو شمیر 15 تر رسیدلی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشرانو اوسیدونکو وایي چې د نومبر 23 یعنی پرونیو تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شول او د دواړو خواو یعنی د سویا او شونی خواو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل هم شول. موږ غوښتل چې په دې اړه تازه معلومات یو ځل بیا له خپل خبریال طارق ورغزین واخلو خو هغه سره دا وخت اړیکه نه ټینګیږي. هغه البته نن غرمه زمونږ خبریالې انیسې اجمل ته په خبرونه کې د کورمې د تازه چې کوم حالات دي د هغې په اړه دا معلومات ورکړل.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مرچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل فضلګت مارټر او راکټ لانچر د ژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا بلشخیل خوار کلی بګن او علیزو عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځیږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړی دي. او دا جنگ چې په 23 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی یو شمېر سیمو ته غځېدلې دي. او د سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج الیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوه دي. نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړکی دلو پس داش میرا چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او داش میرا رته مقامی مشرانو صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامی راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامی تر مخه تر اوسه تر یو سل 500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه ترل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکاک پېټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
تاریخ دلته ستاسو نه دا تاسو کوم چې د صوبایي حکومت لخوا الته آیا د حالاتو سمولو امنیت پر ځای کول لپاره څه هڅې روانې دي او کنه؟
بالکل کورمه ته د خیبر پختونخوا صوبي وزیر اعلی علي امين ګندپور په هدایت یو حکومتي پلاوی ورغله دي. په هغه کې د صوبایي وزیر قانون افتاب علم او انفارمیشن منسٹر بیرستر محمد رسیب په شمول د صوبي لوړپوري چارواکي انتظامی او امنیتی لوړپوري چارواکي شامل دي. حکومتي پلاوی چې کوم دی هغه پرون په پاړه چینار کې شمه شرانو سره ملکتونه کړی دي، هغه ورته خپل چې کوم خبرې دي هغه ورته وړاندې کړی دي، او نن په صدق کې د سنیانو مشرانو سره په جرګه دي. نو دغه چې کوم دی کنه دا مسلې دوی په سیمه کې چې کوم دی نورې مسلې هم د حل د پاره دوی خبره کوي، خو اوس په دې وخت کې د دوی تر ټولو غټه مقصد چې کوم دی هغه په سیمه کې وربند دي. د انفارمیشن دفتر څخه ما جاری شوه ووس یو تازه خبر مخې ترغله دي، هغه کې د کورمه په معاملې کې د خبر تر مخه اهم پیشرفت شوه دي. او بیرستر محمد شیف چې کوم دی په حواله ویل شوې دي هر یو خبر د ملاوي دو امکان دي، او دغه پیشرفت چې کوم دی هغه به د زر رسنۍ ته چې کوم دی هغه وړاندې کی.
تاریخ ورغځي اوریدونکو مونږ ته د کورمه تازه حال راکوه. د امین شتل ګوند تر څنګ ملي جمهوری غورځنګ هم ویلي چې سبا یعنی د نومبر پر 15مه د صوبې په ټولو ضلعو کې د کورمه د روانې نامنه ضد مظاهره کوي. په کورمه کې پر مسافروړونکو ګاډو برید او تر هغې وروسته د فرقه ییزو نښتو پر ضد په پېښور کې ځینو ملتپالو ګوندونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه پرون، او له حکومت یې وغوښتل چې د حالاتو کابو کولو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د قانون د وزیر آفتاب علم پریدی په مشرۍ د لوړپوړو چارواکو یو وفد د جمعې پر ورځ پاړه سینار ته تللی او له ځایي سنی او شیعه مشرانو سره خبرې کړې دي. حکومت البته دا نه دي ویلي چې دغه خبرو کومه نتیجه مخې ته راغلې ده، خو تفصیل اورو د غلام غوث په دې رپورټ کې چې د پېښور د پرونی مظاهرې چې کوم ګډونوالو د هغوی په غږونو پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د سورې لاندې ترسره شوه، چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاډو په قافله د ډزو په پیخه او د هغې وروستو د تاوتریخوالي په پیخو د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فقیر حکومت هم چې څونه چارواکي دي د وزیر اعظم د سټول کابینې د دې والد موکتل په ټویټر او په فیسبوک مونږ چې د کورمه د دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي، هیڅ قسمه غږ نه کړی، مزاحمت هم نه کړی. بیا د صوبایي حکومت خو چونکې ترجیح بیخي بدله ده، هغه خو وایي چې بس زمونږ د ژوند هم دغه یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کړو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې د هغې سره څه کار شته، نه مې دلته د امن سره څه کار شته، نه مې د صوبې د ترقۍ سره څه کار شته. نو دا د دوو ترجیحات دي، مونږ به تور یو سیاسي ورکر او به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادې هني ورکو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتی شوی نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړکی لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تبایی دا او کورمو کې خو تاسو وکړه چې جنگ دی، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کانوی باندې اټاک وشي، جینکه خزه مشران بچی ټولې تباہ کړل مړ کړل، او اغه چې کوم سکیورټی والا و نو اغه چې تخکاره نشلل چې اغه ایستشلل، اغه ولې ریسپانس ورنکړي سکیورټی. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر شرطه په کورمو کې، او بیا نو حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پېښور کې د باچا خان مرکز پېښور نه د خپل شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سول او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي چې د پښتونخوا حکومت د مرکزي حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمواري د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم راپیښ شوی دی، کوم چې د کورم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دو نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دي نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غم جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، د هغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشته دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خواته صوبایي حکومت د کورمی په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوي نیوکې ردوي او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوي بیان کې ویلې شوي چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړه چینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی ردوونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د زیاتیدونکو نام نه پر موضوع د خبرو لپاره د جرګو د لړۍ دویم هغه نن په ژوب ښار کې پیل کړې ده. ټاکل شوی سبا به دغه جرګه پای ته ورسي. د جرګې ته د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو تر څنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په نننۍ ناسته کې د سیمې د امنیت، مادني وسایلو او نورو مسلو په اړه ویناوې وشوې. نور حال زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په جرګه کې له ناست ځایي خبریال پیام خروټي څخه پوښتلی دی.
دو ورځنی جرګه سیده نن پیل کړی وی لنه بجې سره دغه جرګه نو دغه جرګه سیده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له طرفه دا د دې چې کوم جرګه صدارت کوي هغه نواب بایز خان جو کی زید چې د دې جرګه مشر ده.
شانن سیده جرګه شروع شوی ده پدې کې د کم کم ځای خلک دي، د کم ځلو د کم ځایو راغلي خلک دي.
جرګه کې لکه لاسې پلاله مسلم باغ له لور لای له نسی له جوب کمردین کاریز د غسل شیرانی له مسخیله له بیلو بیلو علاقو نه خلک راغلي دي د جرګې ته او په دا جرګې کې په زیات تعداد سره ګډون کړي د زوسم داده په دا جرګې په کم چې پندال دی یا د جرګې په میدان کې ولاړم شاوخوا خلک اوسم راغونډي.
شانونن دا جرګې ته به تکرونه ویناویم چا کړي بیا غو څه وویل څه څه خبرې وکړي.
مهمه مجلسونه دي هغه د هم عوامان په حواله باندې دوی پریکړې وکړي او خبرې وکړي او له صدر څخه یا د پارټۍ له مرکزي قیادونو سره چې باغ کې محمود خان اسدزای دغه دوی پریکړې وکړي او غوښتنه یې وکړه چې هایا دغه جنگ جدل دغه هم مطلب چې په ملک بدامنی ده به ترسو پوری او پښتون ولی خپل ژوند تن پریږدي کنه.
اهم خبرې څه وي تا ته چې کومې اهم خبرې اهم تجویزونه څه راغو؟
د امن امان په حواله باندې دوی خبرې وکړلې، دوهم د معدنیاتو باندې چې زموږ په معدنیات باندې زموږ اختیار ولی نسته، دریم په دې باندې وکړي چې د لارې بندیز دي هر ځای ته موږ ته ریاست موږ ته لارې بندې کړې دي، دغه ولی مطلب موږ ته بندې کړې دي چې به مقرر رالی یا خبرې والا به رالی هغه به دغه خبره کوله چې د دوکۍ چې کوم معدنیات یا په دې کې دغه مزدورکار وژني، مزدورکارو کتلې عام روان ده، دغسې په کوټه کې دغه مسلې روانې دي، نو دغه بندیز ولې نه کېږي؟ د دغو مزدور تام غواړو د پښتونخوا ملي او پارټۍ مشر د محمود خان د دا خبره وکړه چې مختلف دغه چې د پښتنو د کمی قبایلي علاقو د ځمکو جنگونه دي په دغه باندې تنازع روان دي، نو دغه کمیټې دراغوزی او لار کلی له هر زاینا یو مشر راغوشتي چې تاسو مشته نمونه راکړي چې کوم شران دي، نو په دغه باندې به مشکینو په دغه خبره وو
شاو دې ځخه اوس دا جرګه چې دا به کله ختم شي؟
نو تر 15 بجو دا جرګه و اوس یې ورکړه چې د مازیګر او د ماښام مونږ به وکړي، نو له دغه بعد به بیا پښپښ بجې باندې بیا جرګه شروع شي، نو بیا چې تر 2 بجو سول تر 8 بجو سول تر 9 بجو پورې دا جرګه یعنی تر مړی پورې به دا جرګه ای لمړی بعد بیا دا جرګه ختمیږي، سهار به بیا د سهار 9 بجې باندې دا جرګه د سهار 9 بجو شروع کیږي، نو بیا دغه تر دوام لري.
او دا یوازې دا د کومو دا د جرګو تر دې مخکیم جرګې سوي دی او دا جرګه به څومره پورې دوام لري؟ نور کوم
کومه سی اوله جرګه وسول دی په کلاسې په لور لای کی وکړه، نو دغه د اوس جرګه سیده دغه په جوګ د دوه ورځې نه جرګه د دې پس نو دوی اعلان کړی دی چې په سوی کې ویل سوی بعد بیا په پښین کې دغه تر بیا په کوټه کې یو غټ جرګه کوي، نو دغه د جرګو کوم سی لړۍ ده، دغه دوی وایي چې د بنو کوم جرګه چې مشکړې ده دا دغه په تسلسل کې دغه په سلسله کې دغه کړیا نه دي، نو اخر جرګه دوی وایي چې موږ په کوټه کې کوو.
د جوب کې له وزای خبريال سره د عبدالحق اکل مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا د بنو په جان خېلو کې جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پرمنتی پوسټه په ورستي برید کې د ککړتیا په تور نیول شوي کسان دې خوشي کړي. د نومبر پر 23 د جرګې مشرانو وویل چې هغه کسان بې ګناه دي، نو ځکه یې په بند کې ساتل ناسم دي. د جرګې مشرانو دا هم وویل چې په دې لړ کې له امنیتي چارواکو سره لیدلي خو لا کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د نومبر په 19 په بنو کې پرمنتی پوسټه په ځانمرګي برید کې 12 سرتیري وجل شي ول د پاکستان او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بې ذمہواري منلې و. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته لزګونه کسان ونیول. ځان خیر د جرګې ګډونوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي اقدامات وکړي، بل خو حکومت هم پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د بنو جاني خیلو پرون د نومبر په 23 جرګه غونډه کړې. سیمه کې روانه نامنۍ او امنیتي سرتیرو لخوا د دوی په وینا لزګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د جاني خیلو په وینا د نومبر په 19 هلته د فوز پر پوستا وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لزګونه کسان نیولې، تشدد ور باندې شوی او پوستا تنیز دې د خلکو کورونا ور باندې خلی کړي. د جاني خیل یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جاني خیل قوم چې څومره پوتې دي اوزو نه رسوي چې کینه کیسه عمل کیږي او عمل کوي چې کینه کیسه مو د پیږي چې را دا هو ورځ دې ټیم وړي هغه بو دو بیا سوچ مشوره کی حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جاني خیل قوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول نشی برداشت کوای لکه دا بلا وی سکیم وال کی کل شمی دی سړی نیولی شمی دی ځنی خیل د تکلیف د مشکلات نه د لو سوخلی طالب تا دا پیغام دی حکومت تا دا پیغام دی.
د یاد غونډه یو بلګډونوال سیاسي او مدني فعال علاو دین وویل چې جانی خیل منډي باندې نن بیا ټول را غونډیږي
اور روډینا باندې کرتی هدو امیز ځوانون هني ولې شوې دي او د حالات اوس مش کې مني دا نو زګ طرف ته دي دغه په خلاف نن جنې خلک کوم مرکه وکړه مشترکه مش سوره پی پیږي د اپریشن کی ساشي چې د جنې خلې اپریشن کو د جنې خلې اپریشن د 2009 کې هشوای دی. یو خبره واضحه ورته کو چې جنې خلې کوم په دا موجوده حالات کې د کاډه وتل تا تیار نه دي.
جنې خلو کې پر فوزي پوسټ ځانمرګي برید کې د فوز په وینا 12 سرتیری وژل شوی ول، سلور نور جو بلول. چې د یاد برید زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې و. جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. دوی په وار وار غوښتنه کړې چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي. حکومت لخوا هم د سیمې مشرانو پر لتوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوې چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د تازه غونډې په اړه حکومت فوز سره د مشرانو خبرې روانې دي. پرون یې هم یو پړاو شوی خو نتیجه یې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د جرګو خبرونه اوریدل په ژوب کې، ورپسې بیا پرون په جاني خیلو کې هم. په ژوب کې هنن پیل شوی د سبا په پای ته رسید. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جرګه ده. دا اوسنی رپورٹ د جاني خیلو چې عمر مزیر وړاندې کړ. مونږ چې نن تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، سهار راسي چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې نن احتجاجي مظاهره پلان کړی ده. په دغه اړه خبرونه را روان دي په سوشل میډیا هم د پاکستان. مونږ یو وار بیا ځو اسلام آباد کې. خپل خبریال راشد خټک را سره په خبرونه کې مشوي. د خټک صاحب، ستړي مشي؟ جوړ په خیر. نو که دغه تازه معلومات راکړي چې څه روان دي، د خلک اسلام آباد ته د رسیدو په حال کې دي که نه نشي را رسېدې، لارې بندې دي؟ تاسو خو وختي معلومات راکړي وو، خو دا اوسنۍ تازه معلومات څه دي چې په اسلام آباد کې به دا احتجاج چې کومه مظاهره ده یا پرلت دی چې دوی ته نوم ورکړی دی تحریک انصاف، دا به و هم شي که نه؟
او دوی خو دا کم اعلان کړی چې عمران خان زندان را خوشی کول او د شپږشتم آئینی ترمیم چې دغه بیرته لغوه کولو لپاره کم احتجاج دا به نن کوي. نن معنا څلرشتم نومبر. نو څلرشتم نومبر خو دغه دی تیر شو، په یو معنا ماښام شو کنه، او دوی راونه رسېدل ډېر لرې دي. او دلته په اسلام آباد کې هم چې کم حالت دی، هغه هم هغه چې پورت ماښام نه دوی د لارې بندول شروع کړي وو، او نن هم ټولې لورې لارې چې دا بند دي. په ځینو ځایونو کې د موبایل انټرنیټ هم بند دی، یعنی وای فای شته خو دا انټرنیټ چې کوم په موبایل کې کار کوي ټلیفون کې هغه بند دی. او دغه شان په اسلام آباد کې د ننه چې کوم سړکونه دي هغه څه خلاص دي او سب بند دي. اوس د بلاروس یو وفد راتلو، هغه د پرته هوایي ډګر هغه لاره چې هغه خلاصه کړه، دا پنځه اویا کسان وغیره ورسېدل. خو نور د خلکو د تګ را تګ لپاره چې دوی کوم لارې دي هغه بندې دي. اسلام آباد ته نسوک رانوتی شي، نه تسوک وتی شي، دغه شان راولپنډۍ ته نسوک رانوتی شي او نسوک وتی شي. البته د تحریک انصاف ځایي غړي چې کم دي یا مشران چې کم دي، هغوی داسې څه جلوس جلسه یا لاریون نه دی کړی چې وش مارل شي. کېدی شي دوی ته انتظار کوي چې هغه بل قافله راورسېږي پښتونخوا نه، نو بیا به دوی چې دی هغوی سره شاملېږي. او دلته کې دومره وشول چې فیض آباد کې اوسه کسان را وتل چې شمېر یې ډېر لږ و. هغه پولیسو خواره کړل، بیا هوایي ډزې پې وکړې او د وخت بهون کې ګیسي پې وشتو او شپاړس کسان یې ونیول. داسې په جنا ایونیو باندې هم یو څو کسان را وتل خو هغه پولیسو ونیول. داسې په یو ځای کې څلور کسان، بل ځای کې درې کسان، بل ځای کې دوه کسان نیول شوي دي. خو کم غټ جلوس لاریون یا پرلت نه دی شوی د ځایي تحریک انصاف د غړو لخوا.
دا موټروی چې کوم دا چې پیښور او خلک راځي اسلام آباد ته یا لاهور، بیا اسلام آباد ته، دغه لاهور پیښور اسلام آباد موټروی یا اسلام آباد پیښور موټروی، دا بند دي خټک صاحب کې؟ دا خلاصي دي
موټروی خو شپږ وړه موټروی بند دي په معنا، نه صرف اسلام آباد او د پیښور ترمنځ، بلکې د اسلام آباد او لاهور ترمنځ، د اسلام لاهور او د ملتان ترمنځ، د حق له او د سیالکوټ او د لاهور ترمنځ کنه، دا شپږ وړه بند دي. او د سره جی ټی روډ هم بند دي. جټی روډ باندې هم چې دی څوک تک را تک نشي کولای خلکو ته، چې دی په غس منا ډېر ستونزې دي. دلته په پینډۍ کې چې د کم ځای کې عمران خان بندې دي، اډیاله زندان دی، ته ورتلون کې ټولې لارې هم بندې دي. او دا خو د خلکو د اوسېدو علاقه ده، د سیمه کې خلک اوسېږي، نه ریزیډنشل ایریا ده. او هغه هم په تک را تک کې
د پینډۍ د پینډۍ اسلام آباد د اوسېدونکو بیا په څه حال دي؟ سو وایي چې دا څه روان دي؟ دا ځکه چې دا خو لارې چې تړلې، خلک به خپل شخصي کارونه په هم نشي وتلی. بیا خو
دا دوی چې ورته وایي چې دا نیو نارمل دی کنه، دا اوس نوې نورمال حالت دی. د اسلام آباد او د پنډۍ اوسېدونکو اوس دې سره بلد شول چې دغه سکل هم اعلان کړي کې نو ټول لارې تړل کیږي. عادت ذهنی تیار وی
تاسو وای چې دا خټک سے وخت را سره لګ دی خو تاسو وای چې تر اوسه پورې هیڅ د احتجاج سره سرک نه معلومیږي مطلب دا چې بس نکی چې او بنشي
وړه وړه احتجاجونه شوی دي چې هغه کسان نیول شوی دي په فیض آباد کې یو کسان راوتل په جناو نیو کې یو کسان راوتل نور غټ احتجاج لرونی عدالت سره نشته په اسلام آباد کې
او دا له پښتونخوا چې کوم قافله روانه و اکثر به الته نه مړي خلک راتل نو دغه به تاسو معلومات لري چې راوبر سیدي شي کنه بس پاتې شو
نه اوس نشي رسیدل
راشد خټکو له اسلام آباد موږ ته معلومات راکول پاکستان تحریک انصاف پلان کړو خو هغه دی وی چې ډیر داسې کاری چې وبنشي په پیښور کې د ماخام شپږ نیم بجې شوې د ودونکو سرته لنډ خبرونه اورو. په کورم کې پر مسافر لونکو ګاډو تر برید وروسته په فرقایي ځون خطو کې د وژل شو شمیر 15 تر رسیدل دی. روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو نن مشالو دی ویل چې په غون خطو کې یو نیم سل کسان ټپي شوي هم دي. ځایي مشران بیا د ځینو کسانو د لادرکه خبره هم کوي. د بل خو د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف بیګا په پړ چنار کې رسنیو ته وویل چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د حکومت هڅې روانې دي او دا چې د دوی لومړیتوب د اوربند عملي کول دي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پښتنو ترمنځ د ځمکو پر سر د موجودو شخړو د هواري هڅې کوي. نوموړي د خبر دن په ژوب کې د خپل ګوند لخوا د ژوب ډویژن په کچه بدل شوی د ورځنۍ جرګې ته په وینا کې وکړه. نوموړي وویل چې د پښتنو ټولو قبیلې به د خپل مشرانو نمونه دوی ته ورکوي چې د په وینا پر خپل منځیو مسلو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستان تحریک انصاف د پخواني وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره نن په اسلام آباد کې د احتجاج ویلی دی. د ګوند پر خپل رسمي ایکسپانه هم نن خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي کافې د اسلام آباد پر لور روانې شوې دي. خو تاسو همدا لږه شېبه وړاندې زموږ د خبریال نه اورېدل چې په اسلام آباد کې امکان نه دی چې د احتجاج وشي ځکه چې لارې ټولې بندې دي او د تحریک انصاف غړي او پلویان به هلته ونشي رسېدلی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې خبر ورکړی چې په هغه واد کې درې نور ماشومان ګزن وهلي دي. د پاکستان پولیو ایرډیکیشن پروګرام په نوم د ادارې نن پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې له دې درو ماشومانو څخه یو د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان او دوه د بلوچستان دي چې یو یې د ژوب او بل د جعفر آباد ضلع دی. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرایلي پوسټ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د نومبر 23 په دې بریدونو کې 68 کسان ټپي شوي هم دي. وزارت ویلي د حملو په اړه ورله مخه هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. حزب الله دا له هغه وروسته ده چې د اموس هاکسټن په نوم یو امریکایي استازی د لپاره منځني ختیځ ته تللی چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د لسو میاشتو روانې هغه نښتې ودروي چې اوس د مکمل جګړې بڼه اخیستې ده. حزب الله یو وسلواله ډله او د جنوبي لبنان پر زیاترو سیمو سیاسي نفوذ لري. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله بولي. مشال ریډیو لن خبرونه اوسه وبله موجود کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقليمي کانفرنس برخوالو له وګدو باسونو ورسته د اقليمي بدلون د ناوړه غیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 مليارد ډالرې بس پنه تصویب کړي ده. د دې موضوع تفصيل اسمت ساروان راکوي.
د کاپ 29 پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسوتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ خو بې وزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نه ویشت غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحد ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخي سره لدی چې انتقادونه او اندیشنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې لس کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبري اژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نه ویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ټرمپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراز کریس رایډ د امریکا د انرژۍ وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
دا مشال رادیو دا.
له چین په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ د کازاخستان او ازبکستان له لارې تر تیر دوه د افغانستان مزار شریف سره رسیدلې ده. طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې په اورګاډۍ کې ټول 55 کنټینرونه ول او په 200 ورځو کې افغانستان ته رسیدلې ده. په بیان کې یادونه شوې چې اورګاډۍ به د ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او په لاره کې پرتو نورو هیوادونو ته ولیږدوي. په هر حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او سفیر هم پرون د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. نور حال په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوښتو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولیږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونی وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره توده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو وژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خوست مزدوران غوښتنه کوي چې دوی کلنۍ تنخواوې پر وخت باید ورکړل شي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دا هم غواړي چې د بیلابیلو کسبونو د زده کړو په پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبره پروګرامونو ورته جوړ کړي چې په خبره د بېوزلۍ مخه ونیول شي. بل ورته ځایي مسؤلین وایي دوی هغو ټولو مزدورانو او د شهیدانو وارثانو ته چې د لومړۍ کټګورۍ په مستحقینو کې شامل دي د کال د لومړیو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین او مایوبین د ژوندانه له ستونزو شکایت کوي. وایي نه داسې وسایل لري چې د دوستانو په خادۍ او غم راځیو کې برخه واخلي او نه ورته هغه ټاکلې تنخواوې په وخت ورکول کیږي. دوی یاد سرګندونې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د عامه روغتیا ریاست د اورتوپیدي او فیزیوتراپي مرکز دخوا یو شمیر معیوبینو ته د ویلچر او د ویش په ځای کې وکړي. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یو تن معلول حسین چې دواړو پښو باندې معیوب دی مشال راډیو ته وویل
چې دا شاشې دې په واز نه پخلو سو ماجه زه خپل بي وایم نه را چې میس را کوم کو شي دا چې موټرسایکل دا شاعر کړی شي چې میګه خپل بي اي بل په واز نه پخلو سو لره سه چې جمع جمل مزتاب کې درې می خپل پر دې تاب کې درې می دا سه جنازې ته سي دا سه اندا سه واچ سو شي کما کر سو شي. خو
معلولین وای د دوی ټوله تمه هغه لګی تنخوا ته چې یو بل کال ورکول کیږي. د بابرک تانه د چرګوټی سیمه اوسیدونکو معلول لایق غوښتنه کوي چې د دوی زندول شوی تنخوا وې هم ورکړل شي.
د معلولینو تنخوا کوم چې تاخير دی باید چې دا ورکی وخت په وخت یا خدای اله زبیا دغه ازو کور درځي دغه موږ کاروي چا څنګهږي چا زاله مور پلاری وړه ززمه خلخانه دا کومګ مغوار چې باید تنخوا موږ ترکی.
یوبل مایوب شرمت خان چې د باکول سوالی څخه د عام روغتیا ریاست د اورتوپیدیا او فیزیوتراپی مرکز ته د ویلچر د ترلاسه کولو په خاطر راغلی او نوم یې پولیس کې نه وویل.
بس دا په خپیاړو خونی ته داړي مختر وزم نو وزم وزم د مایبینو کې مې پیسې دي وسه مونږ دا یې چې کپټې مې رو کې مونږ دا غل رو چې رای کې خادو وسور یو چې مونږ خو چې لک څکر بورز دا کو یا چې وکو زون ته څه طریقہ پیدا کو څه زون ته وا ډیپټی پیدا کو چې لخوا د وړه بچیان سیار سي دي چې دې ته خلک چې غټو.
بلوري ته د خوست د معلولین او شهیدانو امریت مسؤلین وایي چې دوی هغو کسانو ته د روان مریسکال د شپږو میاشتو تنخواوې ورکړي چې د معیوبیت ډول او اندازې د لومړۍ کټګورۍ برابر وي. د خوست د معیوبین او امر مولوي عبدالرحیم وویل
کوم کسان هغه مستحق دي کټګورۍ تصیح دي برابر دي هغه ته موږ تنخې شپږو میاشتو موصل دي
د خوست د معیوبینو او شهیدانو د ادارې مسؤلین زیاتوي هغه معیوبین چې وسترګه یو پخه او یا یو لاسې مرزادي او یا د ناروغۍ له کبله فلج دي د بودیجې د کموالي له کبله تنخواوې ځنډیدلي. خو د پیښو او جګړو معیوبین او شهیدانو وارثانو ته پیسې ورکړل شوي او د پاتو تنخواو په حواله کولو یې هم کار روان دی. د چارواکو په وینا په دې کال کې 2323 د شهیدانو وارثانو او 3903 معلولینو ته د دوی نغدي کلنی امتیازات ویشل شوي دي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ اوریدونکو یو وار بیا موږ تاسو ته د پاکستان تحریک انصاف چې نن په اسلام آباد کې کوم احتجاج پلان کړی دی او دوی ویل چې هلته به قافلې ځي د ملک له بیلابیلو سیمو نه. تاسو ته موږ یو څه معلومات خو درکړل. په اسلام آباد کې د خپل خبریال راشد خټک لخلی خو اوس په سوابای کې چون د پښتونخوا نه چې کومې قافلې تللې د هغه ځای د مخکښانو وینا وه چې دوی به په سوابای کې په انټرچینج کې په موټروے باندې هلته اول جلسه کوي هلته به غونډېږي او تر هغې وروسته به اسلام آباد په لور حرکت کوي. نو هم له سوابای نه را سره وسیم سجاد چې زمونږ خبریال دی په پېښور کې د سوابای ته دا مهال رسېدلی. وسیم سجاد تاسو سړی مشي وایو او کراته معلومات راکړي چې دغلته څه روان دي په سوابای انټرچینج کې دا خلک څومره تعداد کې درغلي دي د تحریک انصاف پلویان او غړي او د دې مخکښان او د چې ویلو چې جلسه به کوي نو جلسه وکړه ویناوې وکړې او اوس څه وایي چې اسلام آباد ته به حرکت کړی دی یا روانيږي به؟
ډېر مننه. د سوابۍ چې کوم زوی دوی ټاکلی وو چې انټرچینج سره نږدې سلمار اسټیج یا دا ودرېدلو چې کوم ځای دی په هغه ځای کې دوی ویلي وو چې موږ بدلته کې جمع کېږو. هغه ځای ته ګڼ شمېر کېږي. موږ داسې ویلو چې په زرګاو خلک راغلي وو، بلکې موږ وویلی شو چې د 10,000 شاوخوا خلک به وو. د اسټیمیټس مطابق اندازې چې کمی لګول کېږي دلته صافیانو لخوا نورې چې کوم شنډون کې دي هغوی سره موږ خبرې وکړې. دوی وایي چې 10,000 نه زیات خلک وو او ګاډي هم ډېر زیات وو. لا ولاړو په لاره باندې آرام آرام سره روان دي. چې کوم رسټیریا وه دوی چې ویلي وو دغه ځګي ته به راغونډېږي، هلته راغونډ شو. الیمین ګنډاپور هلته کې یو وړه غوندې ویناوې وکړه. په خپله ویناوې کې دا وویل چې د یو بل اوږه به جوړېږو، یو بل به حوصله ورکوو، یو بل به زی ورکوو او پوره امنه طریقې سره به مخ په وړاندې باندې ځو. اوس دوی مخکې روان دي، موږ هم ورسره ورنږدې نږدې روان یو. دا وخت په سوابۍ کې یو، د سوابۍ نه اخوا روان یو، خو قافلې ډېرې زیاتې دي. او لومبې سر یې ویل کېږي چې د پنجاب اټک علاقې ته چې دی هغه داخل شوی دی، او دا بل سر یې نه دی داخل. دا بل سر لا دی خوا په سوابۍ او په دې شاوخوا علاقه کې لا اوس هم دی. دوی خو تر دې ځای پورې که موږ وګورو دوی ته هیڅ قسم خنډان نه وي ښودل شوي. مخکې دوی ته غازی بروتا راپور دار چې غازی بروتا او د هغې نه وړاندې په شپږ نورو ځایونو کې دوی ته کنټینرونه لګول شوي، دوی ته لارې بندې کړل شوي دي او ښه مضبوطه طور باندې بندې کړل شوي. دلته کې موږ د یو شمېر د پلویانو سره مو هم خبرې وکړې، د مخکښانو سره یا چې کوم پالیسي میکرس چې دي یا لیډرانو د هغوی سره مو هم خبرې وکړې. هغوی راته وویل که هر حال وي موږ به اسلام آباد ڈی چوک تزان رسو که نن و رسیدو که سبا و رسیدو که بل سبا و رسیدو، خو مونږ به مونږ په رستو باندې ناراضو، مونږ به وړاندې باندې زو. دغه خبره علی امین ګنڈاپور په خپل وړا ویناوي کې د په دې سوابۍ انټرچینج ته نږدې چې کوم ځای کې دوی رایوزه شوي په هغه ځای کې دغه خلکو ته هم ویل چې هر کله مونږ به ډی چوک تزان رسو.
ما اوس په دې ټویټر باندې یو دغه کتو ایکس چې وته اوس وایي یو خبر چې دی کې د علی امین ګنډاپور سره د عمران خان میرمن چې دا بشرا بیبی غم په دې قافله کې شامل ده کنه؟
بالکل داسې ده، داسې ده، بالکل هم داسې ده. علی امین ګنډاپور سره سرکاري پروتوکول تر دا ځایه پورې راغو. مخکې لا ګورو چې ورسره سرکاري پروتوکول زیرو کنه، او په دغه سرکاري پروتوکول کې ورسره خبر دا دی، کنفرم خبر دا دی. ما هم چې اوسو خبرې وکړې نو هغه کې دارې چې بشرا بیبی د پخوانی پرایم منسټر یا د علاوه وزیر عمران خان اهلیه چې دا یا کور والا چې دا هغه پکې هم دا ورسره مخ په وړاندې باندې روانه ده.
سمه ده، ډیره مننه وسیم سجاد اوریدونکو. تاسو خبرې واورېدې دغه د سوابۍ انټرچینج نو ست د پی ټی آی قافله اسلام آباد په لور روانه. خدا خو داسې ښکاري چې ای به چې لږ مخکې لاړ شي بیا وته په موټر وی بند ده، نو وب ګورو چې دوی به څنګه ځانونه دی. خو هوټ خی چې خامخا په هر صورت کې به اسلام آباد ته ځان رسوي او د احتجاج بل تر ریکارډ وي، خو وب کتې شي چې دوی به مخکې څه کوي. اوس په بلې موضوع ته راشو. د جنوبي وزستان بلکې د بر جنوبی وزستان اوسیدونکو وایي چې د پوځ لخوا د وسلو والو خلاف په عملیاتو کې د ماټر ګولو د استعمال له وجې دوی په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخې ته راځي، او د دوی په خبره چې د هغې له وجې ډېرې قیمتي ونې چې دي هغې ته زیان رسي. د مکین اوسیدونکو مشال ډوی ته ویلي چې څو وارې په ځنګلونو کې اور لګېدلی، حکومت د هغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. بلخوا د جنوبي وزستان د ځنګلاتو محکمې یو افسر بیا مشال ډوی ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګېدو د پیښو اصلي وجه لا هم معلومه نه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې د توپې او ماټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودرېمي، چې په وجه یې قیمتي ونې سوېزېږي، ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسید په دغه بره کښې مشال رېډیو ته ویایي.
تقریباً بیا میز د ډبل 1 ډبل 2 چې کی ما ماکما د ریسک ولا غته ه کال وکی اغا یې چې د مشره داسه سوالات نه وی چې دمره چر غرته وخت یې یو د غ یورو مړکی
د پښتون ژغورنه غورزنګ سراروغ سیمه مشر شیرزاده ماسی د ضلع په ځنګلو کې د اور لګیدلې پیښو په براکښه ویایي
په دا علاقه شه د سردې په وجه باندې چې کی مور ته وشه د هغه وټ شوی دی چې یو ګولې په یو ځوی باندې ولاګي یغه نه یور ولاګي هغه یور وټول غرینا ته وټول علاقې ته منتقل شي په وزیرستان شه چې کی مې ادارې دي د یور د مړول یغه موکمه ها هیڅ شتون نشته دی
مشال ریډیو چې د اور لګیدلې پیښو په براکښه د سویلی وزیرستان ځنګلاتو محکمه مرستیال مشر عرفان ماسید سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګیدلې پیښې مخنیوي د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تعالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
د تورخم د مزدورانو اتحادی مشرانو د نومبر پر 28 مشالو ته ویلي چې دوی خپل سفری اسناد جوړ کړي خو لاغې باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګنډو وړو روړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګاره شوي دي دوی ویلي کسټم چارواکي دي یو تن مزدور ته افغانستان نه پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شیانو د ځینو خارجي توکو وړلو اجازه ورکړي په تورخم کې د کسټم یو چارواکي به مشارلو ته ویلي چې هلته بغیر محصول چاته اجازه نشي ورکولی چې په لږ یا ډیر مقدار کې سامانونه کاچاک کړي او د کسټم قوانینو لاندې یوازې قانوني طریقه یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل له لارې پرې خلک تجارت کولی شي تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته دې د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی خو یا میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو
دې مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې 40 کیلو غیر ممنوعه سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي چې په دې کې کپړه مشروبات غوړي چای شیمپو صابون کراکري یا د شیشې لوښي دالونه تا تازه او خشک میوه او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ اکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډیر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشران ویلی چې دا محل دوی سره څه باندې 2000 مزدوران رجسٹر دی او دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا 3000 داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دی خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس بې روزګار شوی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د باجوړ د مومند اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو شمیر ښکلي ځایونه موجود دي خو ضرور دا ده چې حکومت هلته سہولتونه برابر کړي او سیلګرای ته وده ورکړي. دوی وایي د سیمې غرونه شنه دي، د اوبو چینې پکې بهیږي او په ژمي کې پکې واورې هم کیږي، خو د تګ را تګ لارې ورته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره هم مناسب بندوبست نشته، نو ځکه سیلانیان هلته نه ورځي. بلخوا د باجوړ نه د حکومتي ګوند یو پارلماني استازي وایي چې په دې اکلې د سلګرای د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او د هیله خولې چې په راتلونکي وخت کې به د سلګرای د ود لپاره په سیمه کې اقدامات وشي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په ماموند کې د سلګرای ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وایي چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سلګرو د ورتک سہولتونه برابر کړل نو بیا ممکنه ده چې هغه ته د سیلګرۍ د سند د لارې هم خلک ډېره ګټه وکړي. شاه ولي خان مامون د خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن دی. هغه مشال ریډیو ته وویل مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو ښکلې درې لري، دغه تغورنه کارو سره شنه وي، ولې د واورو موسم کې تر ټولو اول او زیات واور مامون کې کیږي.
د بادیسی ښکلې د سیل زیاتې خو د اوبو نشواله دی، خو هلته چرته د اوبو یو کوې یو سولر کوې یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي نو ډېرو خلکو کاروبار ته جوړېدای شي. دوکانونه واړه واړه جوړ کړي دي، واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي، چایخانې جوړې کړي دي. بل زمونږ په ماموندو کې مومن پټه وته وایي چلته خوب ډېرې ښکلې اوبه دي او داسې د غر پور شوګانې دي. هلته د سړک مسله ده، داسې کچا سړک ختلی دی، خو چې هلته سړک جوړ شي نو هلته هم خلک سیل لځي.
مامون د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورنډ کرغه ته څیرمه غریزه او پراخ آباده سیمه ده. په تیرو سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمې آبادی د 15 لکو زیاته ښودل شوي. دغلته خلک کروندې هم کوي خو هغه باراني او یا بیا د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پورې غاړه د کونر سره لګېدلي، غاخي پاس، لیټای پاس او نواپاس یې ډېرې مشهورې لارې دي. دغه سیمو ته که تر ټولو لوی مشکل کوم شته، هغه بیا د سرکونو د کموخت او یا د خرابوالي دی. مامون اوسیدون کې او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو دوی حکومت کې دغلته سہولتونه ورکي د باجوړ نه علاوه د مومندو او د دیر خلک په هم دغلته د سیل لپاره ورشي
د وبو مسلمان تشته دی بجلی دا مسلمان تشته دی چې داغه نه کتره شي مرسته په مین روډ باندې راځي په برکل کې بادیسی او ته وی چې هغه ته هر مازیګر 2000 پور کسان باغه ته هر مازیګر راځي سیل لپاره چکر د پاره د واکینګ لپاره غډر مزیدار زید پاک کې د وبو مسله شته دی پاک مطلب د سید سیلګرو د پاره کوم مزیدار ځای اسهولیات تل تنشتره چلته حکومت راشي غزه ته توجه ورکي په غزه کې ځنګل غونټره بوټي غونټري چې غزه کې سپایو کې او کورسی پکې ولګی د ناستر لپاره بیج بر لاړ شي کګا پاسو ته وي د کګا پاس نه چرخته شي د علاقم ډیر خولې مزیدار علاقه رچ حکومت په توجه ورکې نو دا ډیر خولې زین دي د تبه یواز د باجول خلک نه مومندو دا به ترازی کار خبردار شي مومندو کې خصم مزیدار زین نشته دي
د مومندو نه د صوبای سیملی په څوکې منتخب غړي ډاکټر حمید الرحمن مشاد رډیو ته وای دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمه د سیل زایونو ته سہولتونه ورکړي
پکنک سپاٹ سے بنڈا گئی دارنگ گبرے سفر مومن پٹے دغه چې بادیسیا دا ټول پکنک سپاٹ سے دمو ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی ټورست چې کوم زموږ ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو چون کې حالات داسې دي چې په دې کې د بار نو فل حال خلک ناراضي او ځای خلک چي دي نو هغه په دې باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږ خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقی لپاره پلان کې مشته ده چې د لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واچو
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونه کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زړه شوی خو د سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونو جوړولو منظورې هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.